آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
امریکا. السلام علیکم دا امریکا ژغ آشنا رادیو دا او په خپلې دوهمې سرانۍ خبری خبرونې باندې پیل کوو. د خبرونې په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیست.
پینټاګن دا خبره تصدیق کړې ده چې بی پیلوټه ډرون الوتکو په ننګرهار کې درې حملې کړې دي. د الشباب وسلوالو د سومالیا په پایتخت کې پر دوو هوټلونو مرګانې برید کړی دی. په یمن کې د روژې د میاشتې په دوران کې موقتي اوربند نافذ شوی او د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا د جمعې په ورځ په بولیویا کې د یو بدنام محبس نه کتنه وکړه.
درنو اوریدونکو، نن یکشنبه ده او د 1400 نوي کال د سرطان د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې 11 سره سمون خوري. په خبرونه کې موږ دا مطالب لرو چې د هند او پاکستان مشرانو په روسیې کې د سیمه ییزو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ملاقات کړی دی او داسې ویل کیږي چې د ملاقات له وجې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نرمښت راغلی دی. دغه راز په درست اروپا کې هیل راپورته سوي دي او د اثارو بازارونو بی راپورته سوي دي چې دا کار وروسته له هغه سوی دی چې د یونان صدر اعظم لخوا د نړیوالو پور ورکوونکو ته دا ډاډ ورکړل سوی دی چې په بودیجه کې به اصلاحات راوستل شي. او په ملګرو ملتونو کې د مخدره موادو د کنټرول او جرایمو دفتر وایي چې په وروستیو کلونو کې په آسیایي هیوادونو کې د مخدره موادو د تولید اندازه زیاته سوې ده. دا او ځینې نور مطالب چې د افغانستان نړۍ په اړه دي اورېدلی سي. خو پام وکړئ دې سات خبرونو ته چې زه خلیل خان او سید سلمان شاه صاحب تاسو ته اورو.
د امریکا د دفاع وزارت دا خبر تصدیق کړی دی چې بی پیلوټه امریکایي الوتکو په ننګرهار کې درې بریدونه کړي دي. د افغانستان امنیتي چارواکو ویلو چې په یو برید کې د پاکستاني طالبانو دوه لوړ پوړي مشران شاهد الله شاهد او ګل زمان چې د اسلامي دولت سره وفاداري اعلان کړې وه وژل شوي. پینټاګن د جمعې په ورځ ویل چې د جولای په شپږمه او اوومه بې پیلوټه الوتکو په ننګرهار کې حملې کړې وې، خو دا خبره نه ده کړې چې څو پکې وژل شوي دي. د پینټاګن وایان کیپټان جیف ډیویس خبریالانو ته وویل چې دغو کسانو په افغانستان کې د هغه په وینا د امریکایي او ائتلافي قواوو لپاره یو خطر جوړ کړی و. د افغانستان د حکومت مامورانو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو د غدو قمندانانو د وژلو خبر د پنجشنبې په ورځ ورکړی و.
جمهور رئیس اشرف غنی چې د بریکس د سازمان پالي غونډه کې چې د روسیې د وفا په شار کې جوړه سوې وه په خپلې وینا کې ویلي چې افغانستان د سیالۍ میدان نه بلکې د سیمه ییزې همکارۍ مرکز دی. ښاغلی غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې روان جنګ په سیمه کې امنیت او حکومتي سیستمونو له ګواښ سره مخامخ کوي او دغه ګواښ د ریشو له منځه وړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ګډو اقداماتو ته ضرورت دی.
د کابل پولیسو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق په نوم د یو سیاسي ګوند مشر بسم الله شیر په دې تور نیولی دی چې د حکومت په ضد یې په ښار کې د شپې لخوا شبنامې خپرولې او خلک یې د ملي والي د مشرانو په ضد راپارول.
د هند او پاکستان مشرانو په روسیې کې د سیمه ییزو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ملاقات کړی. داسې ویل کیږي چې دې ملاقات له وجې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نرمښت راغلی. د نوې ډیلي نه د امریکا ژغ خبریالي انجینا فاسریچا په خپل راپور کې وایي چې شاید د هند صدر اعظم به راتلونکي میاشت پاکستان ته ولاړ سي. دې راپور تفصیل د شکولا رنګزوی نه اوري.
د هند صدر اعظم نریندر مودي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون د جمعې پر ورځ د روسیې د اوفا په ښار کې د سیمه ایزو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې تر کتلو وروسته په یوې ګډې اعلامې کې ویلي دي چې د اړیکو د برقرارۍ لپاره به یو لړ اقدامات کوي. د دوړ هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران به په نوې ډیلی کې وګوري او د تروریزم په اړه به خبرې وکړي او همدارنګه به د امنیت ساتنې مسؤلین هم یو غونډه ولري. بل پلو د هند صدر اعظم نریندرا مودي به راتلونکي میاشت پاکستان ته لاړ شي او د جنوبي اسیا د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې به برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري وایي چې دوړ هیوادونه د اړیکو عادي کېدو ته چمتو دي.
They agreed that India and Pakistan
دواړو مشرانو په دې موافقه وکړه چې د سولې او پرمختګ راوستل د هند او پاکستان ګډ مسؤلیت دی. نو په همدې خاطر هغوی دې ته چمتووالی ښودلی چې په ټولو مسایلو به خبرې کوي. دواړو مشرانو د تروریزم ټول ډولونه غندلي دي او ژمنه یې کړې چې د جنوبي آسیا د هیوادونو نه د دې پدیدې د لرې کولو لپاره به په ګډه کار کوي. بل پرو د هند بهرنی چارو د وزارت مارسیال جی شنکار ویلي چې د اوفا په غونډه کې په دې موافقه هم وشوه چې د یو بل د اندېښنو په باب خبرې
کړي.
دواړو خواوو موافقه کړې چې د ممبای د قضیې د محاکمې د چټکوالي لپاره به لارې چارې لټوي او د غږونو د نمونو په شمول به نور معلومات هم سره شریکوي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن اوري. د سومالی د الشباب وسلوالو د جمعې په ورځ په موګدیشو کې په دوه هوټلونو باندې حمله کړې. کم تر کم شپږ کسانې وژلې دي. آینه شاهدانو امریکا غږ ته ویل چې دوه موټر بمونه د وهیلي او سیاد د هوټلونو د دروازو مخې ته وچاودل او بیا وسلوالو برید وکړ، ډزې پیل کړې. د سومالی د کبانو سمندري منابعو د چارو وزیر محمد عمر ایموی له ګڼ شمېر حکومتي مامورانو سره په دغه هوټل کې د حملې په وخت موجود و، خو نوموړی روغ رمټ بچ شوی دی.
ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو د جمعې په ورځ په ویانا کې بیا خبرې وکړې. دواړو خواوې بیا یو بل مولت د پرېسدو کې پات راغلل دی چې د ایران د ټیم پروګرام پاکله یې به موافقه ده سره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ د ایران د بدنیو چارو وزیر جاوید ظریف او د اروپای اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ د چارواکو سره په هغه هوټل کې لیده کاته وکړل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پکښې مذاکرات کیږي.
متحده ایالاتو په یمن کې د موقتی او غیر مشروط اوربند د نافذولو لپاره له ملګرو ملتونو سره لاس یو کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر سمنتا پاول د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویل چې د بشري ملحوظاتو په بنا د اوربند نافذېدل ځکه ضروري دي چې دا وخت د یمن د 50 نه نیولې تر 80% پورې خلک خوړو د څښلو پاکو اوبو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ ویلو چې د جمعې په ورځ ممحلي وخت به په 11:59 پورې په یمن کې اوربن نافذ شي او د روژې تر پایه پورې به دوام وکړي. د یونان صدر اعظم الکس سیپراس په بودیجه کې د اصلاحاتو او دولتي مصارفو د کمولو په خاطر د خپل واکمن چپیلاسی ګوند سیریزا د ملاتړ د حاصلولو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د یونان پارلمان به زر غونډه وکړي او د حکومت په وړاندیز به بحث شروع کړي. له بلې خوا د اروپایي اتحاد 28 غړو ملکونو مشرانو د یکشنبې په ورځ غونډه کوي او د یونان د یکشنبې په ورځ غونډه کوي او د یونان لپاره په نوي پلان باندې غور کوي چې آیا عاجل پور ورته ورکي او کنه. که یونان له اروپایي اتحاد سره موافقې ته ونه رسیږي نو کیدای شي چې د یورو زون نه ووځي. دغه زون نس ملکونه غړیتوب لري. او د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا په فرانسیس د جمعې په ورځ جنوبي امریکا ته د خپل سفر په پای کې په بولویا کې د یو بدنام محبس نه کتنه وکړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نورو ورځونکو خبرونه واوریدل. اوس په لومړی راپور راوخلو. په دروسته اروپا کې هیلي او د اثارو بازارونو بي راپورته سوي دي. دا کار ورسته لاغه سوي دي چې یونان صدر اعظم الکس سیپرس نړیوالو پور ورکوونکو ته د یونان په بودیجه کې د اصلاحاتو راوستلو وړاندیز کړی او د یونان پارلمان به هم بحث ورباندې کوي. د امریکا ژه خبریالي لیزا براینډ د پارس څخه په خپل راپور کې وایي چې دا کار به چې نن د یکشنبې په ورځ د اروپایي اتحادیې غونډه به هم کیږي د دې راپورټ خلاصه به زه تاسو ته وړاندې کړم. د پنجشنبې په ورځ ناوخته د یونان د حکومت لخوا چې کوم اصلاحات وړاندې سول، د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د ټولو له مخې کلک ملاتړی وکړ او منظور کړل. هغه وویل
les grecs viennent de montrer une détermination à vouloir rester dans la zone euro parce que le programme qu'ils présentent est sérieux et crédible. Ensuite parce que
شغل اولاند د یونان وړاندیزونه جدي او د تایید وړ وبلل او وی ویل دا د یونان ژمنتیا شي چې د اروپا د یوې سکې د اتحادیې برخه پاتې وي. خو هغه وویل په دې اړه کومه پریکړه نه ده سوي.
doivent reprendre mais avec la volonté de conclure.
د هالند د مالی وزیر او د اروپای ډلې رئیس جیبرن دسوبلیم په بیان کې ویلي
het is uitgebreid stuk tekst maar de kwaliteit ervan moet echt nog goed worden bekeken.
چې د اصلاحاتو په کې جامع دي خو په تفصیلاتو یې تفسیر ونه کړ. د اروپای کمیسیون، د اروپا مرکزی بانک او د نړیوال وجهي صندوق چارواکو پرون د جمعې پر ورځ ملاقات وکړ چې د یونان د خوا د اصلاحاتو راوصولو په وړاندیزونو غور وکړي او لکه څنګه چې د اروپا ډلې رئیس د سلبه می بیانوي د حسابونو شمیر په زیاتېدو دی. دغه راز نن د شنبې په ورځ د یورو زون د نونو هیوادونو د مالیې وزیران به د یونان په وړاندیزونو بحث وکړي. څېړونکي په دې نظر دي چې د 1500 د اصلاحاتو په دغه سند کې ځینې مالیې دغسې هم شته چې له مخې اتن رد کړي وې، لکه د مالیو لوړول او د تقاعد د پیسو کمای وو. یونان په نورو اصلاحاتو کې په شرکتونو د مالیې لوړول او د تقاعد عمر کچه 6 کالو ته زیاتول هم شامله کړي. په بدل کې به یونان د 2 کلونو دپاره د یورو زون د ژغورنې بودیجې څخه د پور غوښتنه کړي. جرمني چې یونان ته یې تر ټولو زیات پور ورکړی، د دغه هیواد چارواکي تر ټولو زیات شکمن ښکاري. او بلې خوا د اروپایي زون نورو غړو هیوادونو غبرګونونه بیا ګډوډ ول. د آسټریا چانسلر ورنر فیمن وویل موافقیې ته د رسېدو امکان شته، خو د سلواکیې د مالیې د چارو وزیر پیټر کامر په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي چې په یونان کې پرمختګ سوی دی، خو دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې دا به کافي وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د روغتیا د نړیوال سازمان او د مالی چارو یوې مهمې ادارې د 100 میلیارډ ډالر یو پلان څرګند کړی چې په راتلونکو 15 کلونو کې به 90% د ملیریا پیشي او د مړینې کچه راټیټه کړي. خبریالي لیزلا شلاین له جنیو څخه دا راپورټ شلېږي.
د زرمې د پرمختګ هدف دا ده چې د ملاریا ناروغي په زیات ودروي او په 2015 کال کې برعکس کړي. د ملاریا ناروغي په شاتم بولو کې انډیوالۍ وس دې ته زور ورکړي ده چې د ملاریا د محو کولو د دوامدار پرمختګ هدف دا ده چې د 2000 کال پورې د ملاریا انپیخي او دغه ناروغي نه د ملنې ان کچه 90% ته راټیټه کی. نو په 15 هیوادونو کې د ملاریا ناروغي او ورکه کی. د ملاریا د منځولولو د ادارې رئیس فاتو ماتا انتانو ترور دغه پروګرام یو لوړ ارزو یاد، مګر دغه هدف لاسته راوړل کېدل شي. دا وای د 100 میلیارډ ډالرو په پانګې اچونې سره وسیلو ته چې ثابت شوی وي په لاسرسي سره دغه هدف لاسته راتللی شي. ډاکټر ترور امریکا غږ ته وویل د دغه نوې ستراتیژي درې اړخونه لري. لومړی د پشخانو استعمالول، کور نه بهر د دوا پاشل او ماشو د لمنوړل دي چې ملاریا و نه پیدا کیږي. دا وای دوهم عنصر دا ده چې دغه ناروغي په صحیح طریقه تشخیص.
There's the first symptom of malaria is the fever and
د ملاریا د ناروغي لومړی نخه تبدا او مایکروسکوپی او یا چټکی معنی کولی کوو چې حتی په کلو کې عادي خلک هم دا کار ان کولی شي. او که یو ځل دغه ناروغي نه ثابت شي، نو د ملاریا ناروغي ضد دوای ښه علاج دی. ډاکټر ترور نو وای نه په دغه ستراتیجی کې درې مهم عنصر پلټنه او پرمختګ دی. دا وای دا مهمه ده چې د ملاریا د ناروغۍ لپاره نوی درمل او نوی علاج پیدا شي چې موجوده درملو په مقابل کې قاومت نه پیدا کړی دی. په هغه مبارزه کې چې پوره پرمختګ پکې شوی دی چې د ملاریا ناروغي په خلاف کیږي، د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی چې د 2001 کال نه راپه دې خوا 85% هغه مړینه کمه شوې ده چې ملاریایي سبب کېده. دغه سازمان وایي د یو د پاسه 2000 کال او د 2015 کال تر سازمان د شپږو اشاریه دوه میلیونو کلینې مخه نیول شوې ده چې ملاریایي سبب کېدله. د ډبلیو ایچ او د ملاریا د پروګرام رئیس پیډرو انتونو وایي دغه نتیجې ډېرې ښې دي، مګر ډېر څه ته ضرورت هم شته. دی وایي
The fact that we still have over 200 million cases every year.
حقیقت دا ده چې موږ هر کال د ملاریا څخه باندې 2 میلیونه پیښې لرو، ان موږ نه 1500 زرو تر انځدې شو یو چې د ملاریا د ناروغي په علت نیم میلیون کسان عمل شو دي، اکثر افریقایي ماشومان دي. د ملاریا شپې 2 میلیونو پیښو تشخیص کیږي او علاج، ځکه نو موږ دغه ستر انبریا ملمانځو او موږ نه په دې پوهیږو چې پراخه ایجنډا لا سرته نه ده رسېدلې. د دې دپاره چې د دغې ناروغۍ د ایجنډا غم خوړل شوی وي، د $100 میلیارډو ته ضرورت دی او د 2030 کال پورې به په نړیواله سطحه ملاریا ناکامه شي او مړینه به 90% ته راټیټه شي. د ملاریا د منځه وړلو په انډیوالۍ کې چې د روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف او نړیوال بانک شامل دي، فکر کوي چې دا لا تر اوسه ستره پانګه اچونه ده.
جاڑے تل پر جاڑے وہ درم دی امیل بغاڑے مڑ سنگین دی امیل کوئی سال غاڑے تل پر جاڑے وہ درم دی امیل بغاڑے مڑ سنگین دی امیل شبنم دا گل سر واصل پجڑا شینا ہوئی دن دی امیل بغاڑے مورد سنگین 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 دی
نووردونکو اوس په د ملګرو ملتونو د مخدره مواد د کنټرول او د جرایمو دفتر یو راپور راوخلو. په ملګرو ملتونو کې د مخدره مواد د کنټرول او جرایمو دفتر وایي چې په وروستیو کلونو کې په آسیایي هیوادونو کې د مخدره موادو د تولید اندازه زیاته سوې ده. فهم وکړئ دې راپورټ ته.
په ملګرو ملتونو کې د مخدره موادو د کنټرول او د جرایمو د دفتر دغه راپورټ وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په آسیایي ملکونو کې د مخدره موادو د تولید اندازه بیخي زیاته شوې ده. په ختیځ آسیا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول او د جرایمو د پروګرام د دفتر د کارونو یو تنظیم کوونکی تونی نای وایي چې د مخدره موادو د هغه ګولیو استعمال چې د میت په نامه هم یادیږي او اعصاب رامایي بیخي زیات شوې.
Methamphetamine, and this is the biggest issue since 2008, is showing, you know, dramatic increase. So last year...
دغه ګولیو مسله یو ډیره جدي مسله ده. د 2008 کال نو وروسته د هغې په استعمال کې فوق العاده زیاتواله راغله ده. په 2008 کال کې تقریبا 2.3 یا 3.3 میلیونه ټابلیټ استعمال شوی وو، مګر په 2012 کال کې د هغې اندازه 213 میلیونو ګولیو ته رسیدلې. د یوې لسیزې نه را په دېخوا په لاوس، کمبودیا، تایلند او ویتنام کې دې ته ورته د یو قسم مخدره موادو سالانه تولید بیخي زیات شوی دی. د دغو مخدره موادو تولید چې د امفیتامین یا د کریستل په نامه هم یادیږي اندازه 11.6 متریک ټنو ته رسیږي. په ملګرو ملتونو کې د مخدره موادو د کنټرول او د جرایمو د دفتر په دغه راپور کې ویل شوی چې پروس کال په نړۍ کې 230 میلیونو انسانانو چې عمرونه د 15 کالونو نیولې بیا تر 40 کالونو پورې رسیدل مخدره مواد استعمال کړي دي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې په هر کال کې تقریبا 200,000 خلک د مخدره موادو د استعمال په سبب مري. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول او د جرایمو د دفتر په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دي چې په نړۍ کې د نورو ملکونو نه زیات د اپیمو تولید چې د هغې نه هیروین جوړیږي په افغانستان کې تقریبا 6% زیات شوی دی، او هلته په 2013 کال کې په 145,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو چې د هغې نه 15,500 تنه اپیم لاسته راغلي او هغه د نړۍ 80% د اپیمو تولید پوره کوي. برما په نړۍ کې د افغانستان نو وروسته په دویمه درجه کې زیات اپیم تولیدوي. هلته په 50,800 هکتار ځمکه کوکنار کرل کیږي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول او د جرایمو دفتر وایي چې د چین، مالیزیا، برما او د ویتنام په شمول په ډیرو آسیایي ملکونو کې د هیروینو د استعمال له کبله ډېرې زیاتې اندېښنې پیدا شوې. د ملګرو ملتونو په دغه راپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې د مخدره موادو د قاچاق په زیاتوالي کې یو مهم علت دا دی چې هلته په خاص ډول د پولیسو په ادارو کې بیخي زیات اداري فساد موجود دی.
درنو اوردونکو اوس به د خبرونو لنډیز واورو.
واشنگتن کې د مخوستن 9 بجې او 4:15 دقیقې دي. د امریکا د دفاع وزارت دا خبر تصدیق کړی دی چې بی پلوټا ډرون امریکایي لوټکو په دې هفته کې په ننګرهار کې درې ځلې حملې کړې وې. افغانستان امنیت چارواکو ویلو چې په یو برید کې د پاکستاني طالبانو دوه لوړ پوړي مشران وژل شوي وو. سمو د مخکې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا کانګرس ته په وینا کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت موجودیت د نوموړي په وینا د مرکزي آسیا او لویدیځو ملکونو امنیت ته خطر متوجه کوي. کابل پولیسو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق په نوم د یو سیاسي ګوند مشر بسم الله شیر په دې تور نیولی ده چې د حکومت په ضد یې په ښار کې د شپې لخوا شپنامې او پوسټرونه خپرول او خلک یې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو په ضد هڅول. ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د جمعې پر ورځ هم په وینا کې خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وکتل. د سومالی د الشباب وسلوالو د جمعې پر ورځ په موګدیشو کې پر دوو هوټلونو حمله کړې. کم تر کمه شپږ کسانې وژلې دي. عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویل چې دوه موټر بمونه د وهیلي او سیاه د هوټلونو د دروازو مخ ته وچاودل او بیا وسلوالو برید وکړ. متحده ایالاتو په یمن کې د یو موقتی او غیر مشروع دوربند نافذولو لپاره د ملګرو ملتونو سره لاس یو کړی دی. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ اعلان کړو چې د جمعې په ورځ په مالي وخت په 11:59 دقیقو په یمن کې اوربند نافذ شي او د روژې تر پای پورې به دوام وکړي. ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری سیمنتا پاول ویل چې د اوربند نافذېدل ځکه ضروري دی چې دا وخت د یمن د 50 نیولې تر 80% پورې خلک په عاجله توګه خوړو او د څښلو پاکو اوبو ته اړ دي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په بودیجه کې د اصلاحاتو دراوستو او دولتي مصارفو د کمولو په خاطر د خپل واکمن چپیلاسي ګوند سیریزا د ملاتړ حاصلولو کوښښ پیل کړی دی. د یونان پارلمان ژر غونډه کوي او د حکومت په دې وړاندیز به بحث وکړي. د یونان خلکو د تیر اکشنبې په ورځ په غوڅ اکثریت د اروپایي اتحاد هغه شرطونه رد کړي چې د نوي پلان له مخې یونان سره د 2 میلیارد ډالر د پور په بدل کې د حکومت د مصارفو د کمولو او مالیجاتو لوړو شرایط پرې لګولي وو. که یونان له اروپایي اتحاد سره موافقه ته ونه رسیږي نو کېدای شي چې د یوروزون نه وځي. د یوروزون 19 غړي ملکونه لري. د امریکا د جنوبي کارولانا ایالت د لوی لارو د غزمې تشریفاتي ګارد د جمعې په ورځ په ځانګړو مراسمو کې له ایالتي ودانۍ نه د کانفیډریټ بیرغ راښکته کړ. دغه بیرغ چې 1950 کلونو نه د جنوبي کارولانا ایالت په مرکز کې په دولتي ودانۍ ځوړندو د امریکا د کورین جنگ د زمانې نه خوا. د کانفیډریټ بیرغ د کورین جنگ په دوران کې د هغو ایالتونو نمائندګي کوله چې په امریکا کې د غلامانو ساتلو طرفدار وو. او د امریکا د فدرالي حکومت د مامورانو او پرسونل عمومي اداره وای انټرنیټي غلو چې سمو د مخ کې کوم معلومات د امریکا د حکومت له کمپیوټرونو غلا کړیو خای چې دا تقریبا 50 میلیونو په شاوخوا کې افراد او شخصي معلومات یې لاسته راوړي. امریکایي چارواکو مخکې ویلي چې د 2.4 میلیونو مامورانو او مستخدمینو معلومات غلا شوي دي. زیات شک په چین باندې کېږي خو چین انکار کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اردوونکو دا پیژندن دا ادارې دا اټکل لمخې په کابل کې هم دا اوس د تودوخه درجه 22 درجه ده او د ورځې په اوږدو کې به دغه درجه 10 ته ورسیږي او راتلونکي ټوله اونۍ به تر یک شنبې پورې اسمان شین وي او د باران امکان نشته. دغه راز په کندهار کې د همدا اوس 8 درجه تودوخه درجه ده او د ورځې په اوږدو کې 13 درجه ته ورسیږي او راتلونکي ټوله اونۍ تر یک شنبې پورې اسمان به شین وي. دغه راز په کوټه کې هم دا اوس د تودوخه درجه 23 او د ورځې په اوږدو کې به 10 ته ورسیږي او په کوټه کې به هم په راتلونکي اونۍ کې د باران امکان نه وي. دغه راز په پېښور کې اوس اسمان وریځ لري او د تودوخه درجه 25 او تر راتلونکي پنجشنبې پورې به اسمان شین وي خو د جمعې او د یکشنبې پورې به د باران امکان وي. دغه راز په مزار شریف کې د همدا اوس 28 درجه ده د تودوخه درجه او د ورځې په اوږدو کې به 6 درجه ته ورسیږي او دغه راز تر یک شنبې پورې آسمان به شین وي په هرات کې هم د تودوخه درجه یوشته او تر راتلونکي دوشنبه پورې آسمان به شین وي ردوکو د دری برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي د خپل خبرونه په لنډ وخت تاسو دروازه وي تاسو مشر اوسئ